دا په هیڅ یو کال د غوي ډېر په واره سره نیول لري او ډېر مشکلات لري، لکه د غوي د لکه ځای ته نار او وسایل به سره چې واره لپاره دي دا غوي نه لري، یعنی په دې چې ډېر مشکلات سره مخامخ کیږي، لکه چې د بانیوالو سالم دي هغوی چې تشویق کېږي هغوی د سفري ته ځي او په دې دغه ته هېڅ کومه توجه نشته.
په دغه برخه کې تاسو له حکومت سره دا موضوع یادوري کړې ده او د دې علت څه دی چې دا دوه ګونی چلند د دوی ترمنځ کېږي، د لوبغاړو ترمنځ کېږي؟
موږ د ورزش مسلو سره او رئیس جمهور سره او بل شرکتونو سره د مکتوب او پیشنهادونه ورته کړي او هغوی را سره واده کړي او عملي واده کړي.
خوشبین صاحب، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ښځینه مالي لوبغاړي خپل فدراسیونونه لري او دوی هلته لوبې کوي، که چیرې محدود دي او په کوم یو شمېر ولایتونو کې لوبغاړي لرو، په دې اړه ستاس معلومات څه دي؟
ډېره مننه. په افغانستان کې د ښځینه مالي لوبغاړي ښکارو ډېره مینه ده. په بلخ ولایت کې یو ټیم لري او هم خیرات کې او په کابل کې ډېرې ټیم لري او په پینګ کې هم په باسکټبال کې هم په پاراتیکوانډو کې چې څو ورځې مخکې یو جنۍ په جکې خدای دېدي نومېږي، هغه د جامو بینالمللي مشر له هغه مډال راوړو چې څوک ورته سرانه مرسته وکړي، نه تشویق وکړو. هغه چې
په دې اړه اساس د حکومت څخه غوښتنه څه ده، باید څه وکړي؟
خو دا د دولت د توجه کې په دې چې موږ هم چې کمانو لري په دې د ګران خاورې په دې چې موږ په دې معنی په خپل ځای کې خو معلومات شو شوې ده په دې خاورې کې شوې ده او بیا هم د افغانستان معنی ټول هم خدای باسیده دي او هغوی هم کولی شي لکه سالم افراد لکه خدمت وکړي خپل جامع ته د ورزش له لارې.
داسې ویل کېږي جناب خوشبین صاحب چې دغه مالو لوبغاړو ته په بهرنیو سیالیو کې هم ډېر موقع لکه څنګه چې نورو سالمو لوبغاړو ته ورکول کېږي، دوی ته دغسې ونډه نه ورکول کېږي، تاسو څه وایست؟
خو هغوی لکه تفصیل اوقات په مخ کې خپل تضمین ته مخکې وړي، په ولایتو کې هم په مرکز کې هم بیا هم ورځ په ورځ د خزینې مالي وعده شوې ده مخته شوې ده. هغوی ډېرې ارزو لري چې بلې رشتې ته هم راشي او متاسفانه چې په افغانستان کې موږ دومره امکانات نه لرو چې هغوی د عملیات وکړو.
د لوب له میدانه دا ځانګړی پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل پروګرامه چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر منوریدونکو سلام. اوسوګ لژوند شکایت نه کوي، ټول یې لزان نه کوي چې ولې دلته پیدا شوی دی. امنیتی او اقتصادي حالت دومره خراب شوی دی، یوازې چارواکي دي چې وایي خپل وطن ګل وطن، او چې رښتیا خبره شي نو یوازې د همدوی ساتیر دی، ځکه کورنۍ په بهر کې شانه ژوند کوي او دوی دلته د مجردو شهزادګانو غوندې عیشونه کوي. لکه د کوی قاف څو ډبل د سیمټو او خاورو دیوالونه یې له ځانه تاو کړي دي، نور یې هیڅ غم نه کوي. د خپرونې په پیل کې څو له پامه لوېدلي خبرونه دراورو. اوس پامو کې څو له پامه لوېدلو خبرونو ته.
یوه ډله ځوانان د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول.
غټې څارنوالۍ د اداري فساد څو لارې دوسیې له یوه دفتره بل دفتر ته انتقال کړي.
څو تنه زندانیان د بند مودې له تېرولو او ازادېدلو وروسته هم له زندانه تلو ته حاضر نه شول.
او زیاتره کورنۍ ترکیې ته د دې لپاره کډه باروي چې وایي ترکیه خپل نفوس د جرمني اندازې ته رسول غواړي. د خبرونو توصیل.
یوه ډله ځوانان د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول. در په در آژانس خبر راکوي چې دغو ځوانانو غوښتل د هیوادنۍ مینې په اړه خپل احساسات او ولولې څرګندې کړي. په دې ډول چې په لوړ غږ شعارونه ورکړي او چیغې وهي، خو د سیمې خلک پرې راووتل او ټول یې په کوتکو ووهل، چې له امله یې ځوانان ټپیان او روغتون ته ورسول شول. خبر زیاتوي چې د موږ ولولې هم د موږ د وهلو ډبولو سبب شي او تر روغتونه مو ورسوي.
غټې څارنوالۍ د اداري فساد څو لارې دوسیې له یوه دفتره بل دفتر ته انتقال کړې. بې خبره آژانس خبر راکوي چې غټې څارنوالۍ دغه کار د دې دپاره وکړ چې د اداري فساد د دوسیو د خورولو قسم یې درست شي او بیا خلک ونه وایي چې څارنوالۍ بې تفاوته ده او دوسیو ته یې لاس هم نه دی وروړی. خبر زیاتوي چې د اداري فساد اړوند دوسیې نور له دې وتلي دي چې څوک یې ولوستلی شي او ملامت و سلامت یې معلوم کړي. حکومت هم په دې خوشحاله دی چې اداري فساد کوونکو ته یې په غټه څارنوالۍ کې دوسیې اچولي دي.
څو تنه زندانیان د بندې مودې له تېرولو او آزادېدلو وروسته هم له زندانه وتلو ته حاضر نه شول. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې دغه بندیان په زندان کې خوشحاله وو او ویلي چې هیڅکله به هم له زندان څخه وتلو ته غاړه کینه ږدي او تر وروستۍ سلګۍ پورې به مقاومت وکړي. خبر زیاتوي چې د دغو زندانیانو په زندان کې د پاته کېدو علت دا دی چې دوی ټول پوډریان دي او تر بل هر ځایه دلته په زندان کې ورته هم پوډر رسیږي او هم د چا منت نوي پې.
او وروستی خبر وایي چې اوس زیاتره کورنۍ د دې لپاره ترکیې ته کډه کیږي چې وایي ترکیه غواړي خپل نفوس د جرمني له نفوس سره برابر کړي. خبر زیاتوي چې د دغه خبر منبع نه ده معلومه چې ترکیه په رښتیا خپل نفوس ډیرول غواړي که نه، خو خلک چې اوبو پسې اخیستي نو اوس زک ته هم لاس اچوي، ځکه چې په هیواد کې جنګونو او بې امنیتۍ حالت دومره خراب کړی چې اوس څوک خوب هم وویني نو د رښتیا ګمان پې کوي او غواړي عملي یې کړي. خبرونه خلاص شوه.
له بهر نه بیرته راستانه شوي هیوادوال سره مو مرکه کړې ده. دا چې ولې بیرته راستون شوی دی په خپله یې له ده واورئ.
وبخی کومو لمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
نوم می خندات خان دی او دا اوس اوس له ترکیه نه راستون شوی.
ترکیه ته د څه لپاره تللی وی؟
له کورنۍ سره تللی وم او غوښتل مو چې د ملګرو ملتونو د دفتر له لارې کوم اروپایي او یا هم امریکایي هیواد ته لاړ شو.
نو بیا ولې بیرته راغلی؟
د مفلسۍ له امله. څه پیسې مو چې وړې وې هغه خلاص شوې او مجبورم بیرته راغلو.
پیسې مو لږ وړې وې او کمو وخت ډیر ووت؟
نه، پیسې مو ډیرې وړې وې او وخت مو هم کم وتلی دی.
نو بیا مو ولې پیسې خلاصې شوې؟
د محیط بدلون، د ژوند مختلف شرایط او د موږ وسانه طبیعت دې ته مجبوره کړو چې ژر راستانه شو.
پوه نه شوم، وبخښئ که لږ نورم روښانه کړئ.
خبره داسې وه چې کله موږ په ترکیه کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ځانونه د مهاجرو په حیث تسلیم کړل، نو هغوی د ترکیه ولرې او ډیر لوکس ښار ته ولیږلو او راته یې وویل چې صحیح بیمه او د ماشومانو د زده کړو مسؤلیت مو د موږ په غاړه دی او نور ټول ژوند مو په تاسې پورې اړه لري، مثلا د اوسېدو ځای، خوراک، پوښاک، سفر او نور مصارف په خپله په تاسې پورې اړه لري چې لږ یې کوئ که ډیر.
ښه،
څه به د سر خوږوم، هلته ډیر ښکلي کورونه او ډیر ښکلي هوټلونه وو او موږ هم ګمان کوه چې زر به قبول شو. نو مو ویل چې راځئ څو ورځې ژوند دی چې ښه تیر شي نو لامدی عمل مو لوکس کور کرایا که او تر ډیر ورځ پورې مو درې وخت لوډی په لوکس هوټلونو کې خوړه ډیر مزیدار خوړه و هیڅ پری مړی دونه بیا به مو نو وخت نا وخت کافی آیس کریم برگر او نور شیان هم نوشی جان کول داسې قرار قرار سینما تیاتر او نورو ځایونو ته هم وربلد شو او هر یو د خپل ښه وخت تېرولو په فکر کې شو
نو دا مو نه ویل که مو کار وځنډېږي او ژر قبول نه شو
دغه ویره مو درلودله خو د خوند او ساعتېرۍ دومره امکانات وو چې ګومان مو کاوه ژوند همدا دوه ورځې دی او پرېږده چې ښه تېر شي
یوازې په خوړو او د کور په کرایه مو پیسې لاړې
نه د ترکیې مډرنې جامې د ترکیې مډرنې آرایشګاوې د ترکیې مډرن بزنس سینټرونه مډرن شیان د تفریح او سیل ښکلي ځایونه او هلته د ژوند ډېر پرمختللي امکانات او خوندونه دغو شیانو مو جیبونه دومره ژر ژر راخالي کړل چې تا به ویل هېڅ مو پیسې نه وې راوړې
له دې ځایه مو پیسې در ونه غوښتلې
راومو غوښتلې خو هغه هم د ترکیې خوندونو داسې وڅټلې چې تا به ویل هېڅ مو نه درلودل
نو بیا آخر څه وشول
آخر مو په ډېرو زاریو او وزرونو د ملګرو ملتونو له دفتره وغوښتل چې هر ډول وي یو ځل مو بېرته کابل جان ته ورسوئ د هغوی د کور آباد وي راوی رسولو او دغه ته مو وینې چې د هوایي ډګره د خپلوانو کره روان یو ځکه چې خپل کور او د کور ټول سامان مو بهر ته د تلو په هیله په نیمه بیه پلورلی دي
نو اوس به څه کوئ
یو څو ورځې خو به له خپلوانو سره تېرې کړو او لږ وخت د ترکیې د لیدلو خوندونو په تصور کې هم تېرولی شو له هغه وروسته خدای پوهېږي چې څه به راپېښېږي خو موږ به یې داسې ګڼو لکه په کور مو چې بم لوېدلی وي او موږ ژوندي ترې پاتې یو
ارمان د هیچ هم نه دی پوره شوی که یې نه منئ نو دا واورئ اونجلۍ مور دې چیرته ده
هغه تاکو کې ناسته ده
د څه لپاره
خفه ده وای د جامو لوی مارکیټ سوځېدلی دی تر اوسه یې ډوډۍ هم نه ده خوړلې
ته ورشه ورنارې که
ښه سمه ده
زړه خوږې ښځه ده په دوکاندارانو یې زړه سوځي
څه دې ویل
وای له بېګا رئیسې دې ډوډۍ نه ده خوړلې او په تاکاوۍ کې ناسته یې ولې څه خبره ده
ولې ته خبر نه یې چې لوی مارکیټ سوځېدلی دی
خبر یم خدای دې ټولو دوکاندارانو ته اجر ورکړي ښایي حکومت یې هم تاوان ورکړي په دې خو ټول خفه دي د هر چا په تاوان سړی خفه کېږي
زه تاوان څه کوم تاوان ته یې خفه نه یم
نو څه ته یې خفه یې
هلته مې په یوه دوکان کې یو جوړ ښکلي جامې تر سترګو لاندې کړې وې ما ویل سبا ته به پیسې راسره یوسم او وابه یې خلم خو قسمت مې خراب و ټول مارکیټ وسوځېده دغو جامو ارمان مې په زړه کې پاتې شو
خدای دې خواره کله د دې زړه خوږي سره ما وې که د مارکیټ سوځولو ته ژاړې دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی سپوږمۍ حسی حکمت مسکا احساس او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 44 کندهار